کابل کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم. د زری رادیو خبرونه له همدې شبې پایلو د ماشام تر وو بجو دوام کوي. نن سېشن به د 1999 کال د لیندې قوس اتلسمه چې د 2000 کال د دسمبر لاتمې سره سم ده. د دې سهارنۍ خبري مجلې د سر موضوع مو د وزر نورو طالبانیانو خوش کېدو وړاندیز ته د افغانستان د ملي امنیت شورا خبرګون دی. دا نور راپورونه به وروسته واوري. خبرونه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د بلخ د ولی ویاند وی لاین سنتشتونکو د یو نه کلن ماشوم د خلاصون لپاره ځانګړي ډلې ګمارل شوې دي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وی د سالنګونو لار به تر چهارشنبه د لویو یا ټیلري موټرو پر مخ تړلې وي او یو ایراني چارواکي هغه ګنګو سیرت کړی چې ګواکې د ایران رهبر آیت الله علي خامنهای دی سخت ناروغ شوی وي. د خبرونو تفصیل. د بلخ د ولی ویاند وی له انسان تشتونکو د یو نه کلن ماشوم د خلاصون لپاره ځانګړي ډلې ګمارل سوی دي. نږدې 40 ورځې کېږي چې دغه ماشوم په بلخ کې د انسان تشتونکو په منګول کې دی او د خوشي کېدو په بدل کې د 1.5 میلیون ډالر غوښتنه سوې ده. د ولی ویاند منیر فرهاد برای ازادي راډیو ته وویل
تیم های کشفی و استخباراتی
زموږ کشفی او استخباراتي ډلې شپه او ورځ هڅه کوي د دغه ماشوم د ساتل کېدو او د اختطاف کوونکو ځای معلوم کړي. څرنګه چې اختطاف کوونکي له پرمختللې ټکنالوژي کار اخلي ځکه نه یې توانېدلی د دوی ځای ځایګای تثبیت کړو.
موافق نشوم.
د ولی ویاند وی د کورنۍ چارو وزارت یو ځانګړی ډل هم د دغه ماشوم په موندلو کې د مرستې لپاره له کابل بلخ ته رسیدلی ده. شغلی فرهاد وی کشفي او استخباراتي ډلو تر اوسه پر 5 مشکوکو ساحو عملیات کړي خو بریالي نه وو. د دغه ماشوم د تشتول کېدو په اعتراض کې په لسګونو کسانو د مزار شریف حیرتان لار د احتجاج په ډول تړلې ده. له بلخ څخه په یو بل خبر کې ویل سوي چې تیر ماښام په مزار شریف کې درې پرله پسې چاودنې وسوې. د والی ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چاودنې په نهمه ناحیه کې سوي خو ځانې او مالي زیان یې نه دی اړولی. د بلخ چارواکي وایي د چاودنو هدف د ښار د نظم ګډوډول و. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د سالنګونو لار به تر چهارشنبه د لویو یا ټیلري موټرو پر مخ تړلې وي. د دغه وزارت د ویان مرستیال اشرف حقشناس ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړې په شمالي سالنګ کې د واورې اورېدو له کبله کړې ده.
په ساحه کې به زموږ د اټکل له مخې د چهارشنبه تر سهاره واوره اوري. له ټیلري وسایطو پرته چې درون وزن لري نور وسایط په سالنګونو کې د مقرراتو په رعایت سره تګ راتګ کولی شي.
په جنوبي سالنګ کې واوره 1.5 سانتي متره او په شمالي سالنګ کې 40 سانتي متره واوره اورېدل ده. په شمالي سالنګ کې د واورې اورېدل لا هم دوام لري. اخو په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل سوي خبريال محمد الیاس دایي د مور په ګډون تر سلو زیات مېرمنې نن په وغونډه کې د سولې غوښتنه کوي. په لشکرګاه کې د دې غونډې یو تنظیمونکی او د ژورنالستانو د دفاع کمیټې مسول عبدالمعید هاشمی برای ازادي راډیو ته وویل چې دغه مېرمنې له بیلابیل ولسوالیو راغونډېږي.
له سلو زیات مېرمنې د شهید محمد الیاس دایي د مورکۍ په شمول او د هغې تر مشرۍ لاندې تر یو سقف لاندې سره راټولېږي. هغوی د جګړې له ښکېلو لور نه د جګړې د بندېدو دایمي اوربند غوښتنه کوي.
د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایي د نومبر میاشتې پر 12مه په لشکرګاه کې ظاهرا د په موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. حکومت او طالبانو دواړو د دې قضیې د څېړنو ژمنه کړې وه خو تر اوسه د عملانو په نیولو او مجازاتو کې د کوم پرمختګ راپور نه دی ورکړل سوی. سمو ژغلا ازادي راډیو ری. یو ایرانی چارواکی هغه ګنګوسې رد کړی چې ګواکې د ایران رهبر آیت الله علی خامنهای د سخت ناروغ شوی وي. مهدی فضایلی چې په ټولنیزو شبکو د ایران د رهبر د کارونو د خبرولو او تبلیغ مسولیت لري پرون په یو ټویټ کې ویلي د خدای په فضل او د ارادتمندانو د خیر په دعا د خامنهای روغتیا شده او په خپل ورځنیو چارو بوختی. تر دې مخکې بهرنیو خبری رسنیو راپور ورکړی و چې د خامنهای او ولسمشر حسن روحانی ترمنځ یوه کتنه لغوه شوې. دغه رسنیو ویلي و چې یو اتیا کلن خامنهای خپل مسولیتونه خپل یو 50 کلن زوی مجتبی خامنهای ته چې کوم سیاسي مقام نه لري سپارلی دي. د رومانیا لویدیز پلاو صدر اعظم لودویک اوربان وروسته له هغې استعفا ورکړې چې لیبرال ملي ګوند په پارلماني ټاکنو کې دوهم سو. دغه ټاکنې تېره یکشنبه وسوې او دا ګوند غوښتل چې لا هم په قدرت کې پاتې سي. صدر اعظم اوربان د خپل استعفا اعلان بېګا شپه وکړ. دغه پارلماني ټاکنې په داسې حال کې وسوې چې د کورونا وایرس د کنټرول او ځینو نورو ستونزو له کبله پر لیبرال ملي ګوند انتقادونه کېدل. د 95% شمېرل سوي رایو له مخې پاپولیست سوسیال ډیموکرات ګوند چې د کمونیزم له ړنګېدو راهیسې د رومانیا پر سیاستونو واکمن دی شاوخوا دېش او اصلاح غوښتونکی شیارخي لیبرال ګوند یوازې 5% ګټلې دي. او یو روسی سړی چې د بیت کوین په نوم د مجازي پیسو د لوی غلا په قضیه کې د امریکا متحده ایالاتونو ته مطلوب دی د فرانسې د یوې محکمې لخوا د پیسو مینځلو په تور په 5 کلونو بند محکوم سو. الکساندر وینیک دغه سزا پرون دوشنبه د فرانسې په یو محکمه کې واورول سوه. څارنوالان وایي چې دغه روسي وګړي خلکو ته له زیان رسوونکو سافټویرونو سره یو ځای په ایمیل کې رسیدونه لیږل او په دې ډول د خلکو کمپیوټرونه له کاره اچول.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 10.0. هرات اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 9.0. کندهار کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 10.6. مزار شریف اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 6.2. او جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 10.4.
دوستان دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه لرو. د وزیر نور طالب بندیانو د خلاصون وړاندیز ته د افغانستان د ملي امنیت شورا چارواکي څه وایي؟
د بندیانو خوشی کول او نه خوشی کول د سولې پروسې په چټکتیا باندې خاص زیات تاثیر نه لري.
د احصایې ملي دروای په افغانستان کې د سش کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د فقر کچه 6% کمه شوې ده. د افغانستان د هوایي ځواکونو په خوانی عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب وردک د هوایي ځواک پر وړتیا غږېدلې.
د داخلي دښمن د شورش د محو نابود کولو په خاطر باندې دی کولی شي، لاکن خارجي دفع کولو د خارجي حملو د خاطره یو سیستم دفاعي هوایي ته ضرورت دی.
په نړۍ کې د بشري حقونو پر سرغړونکو د بندیزونو لګولو لپاره پر یوه سیستم د جوړېدو په اړه د اروپایي ټولنې هوکړه او د ژوند په رنګونو کې اوري.
عمران میدانم او کابل اوسیدونکی، کابل اسکندرای کې لبنیات خوشی لرم. دا نو دلته پاګرامه ولسوالۍ نه او دا د سات فامیلۍ نه کورونو دی وسند ته کورونو مالونه ساتي په مخ نه راوړم او بیخي ان سلف ساده اطمینانی پاکستان واقعیت سره.
دا مجله مترونی مو بجو د ظفر بظاهر د تای روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د وزیر نور طالب بندیانو خوشی کېدل به د سولې له پروسې سره مرسته ونه کړي. دغه شورا وایي چې د 5500 طالب بندیانو خوشی کېدلو د سولې له پروسې سره هغه څه چې ژمنه سوی وه مرسته ونه کړه. تر دې مخکې په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر ویلي وو طالبان غواړي چې وزیر نور بندیانې خوشی سي. سلیم محمد صالح پر دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي څرنګه چې د 5500 طالب بندیانو خوشی کېدو د سولې پروسې له چټکتیا سره مرسته ونه کړه، د طالبانو د نورو وزره بندیانو خوشی کېدل به هم د دې پروسې له بریا سره مرسته ونه کړي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ تیر ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
د بندیانو خوشی کول او نه خوشی کول د سولې پروسې په چټکتیا باندې خاص زیات تاثیر نه لري. دا تیر بندیان سي د حکومت له لوري خوشی شو د سولې د بهیر په چټکتیا باندې خاص تاثیر ورنه درلود، بلکې حکومت د عامو خلکو تر اعتراض لاندې سو لای هم حکومت اعتراضونه په بند کړي سي. طالب بندیانو نه تعهد او وعده اخیستل سي وسي دوی به خشونت کموي او غیر خشونت کم نکو.
تیر یکشنبه په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیر راس ویلسن په یو آنلاین کانفرنس کې ویلي وو طالبان غوښتنه لري چې وزره نور بندیانې خوشی سي. د نورو طالبانو پر خوشی کېدو تیر شنبه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشرانو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره هم خبرې وکړې، خو د دغو خبرو جزئیات نه دي خپاره شوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي دوی د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوي موافقې له مخې د خپلو پاتې بندیانو خوشی کېدل غواړي. د هغې موافقې له مخې چې د فبروري پر 9 په دوحه کې د واشنگتن او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوه، طالبانو د خپلو 15,000 بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې بین الافغاني مذاکرو ته چمتووالی ښوولی و. د هغې موافقې له مخې طالبانو په لویو ښارونو کې د لویو حملو د نه کولو ژمنه کړې وه. تر اوسه نه یوازې دا چې د افغانانو ترمنځ اصلي مذاکرې پیل شوي نه دي، بلکې د سپتمبر له 12 د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ خبرې ټکنۍ روانې دي. تیره چهارشنبه د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو اعلان وکړ چې دوی د اصلي مذاکرو پر کړنلار او مقدمه موافقه وکړه او اوس د اصلي مذاکرو پر اجنډا او موضوعاتو بحث کوي. طالبانو په دوحه کې د موافقې له مخې په افغانستان کې خپل تاوتریخوالی کم کړی نه دی، چې پر دې مسالې د امریکا، افغان حکومت او نورو هیوادونو په ګډون ځینو سازمانونو انتقاد کړی دی. پرون دوشنبه هم په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونو، استرالیا او کاناډا سفیرانو په دغه هیواد کې پر رسنیو، مدني فعالانو او ملکي وګړو هدفي بریدونه غندلي او له وسلولو طالبانو غوښتنه کړې ده چې هدفي وژنې دي ودروي. خو طالبانو په وار وار د تاوتریخوالي د زیاتېدو او د ملکي مرګ ژوبلې عاملان افغان امنیتي ځواکونه بللي دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د کورونا وایروس له کبله د وضع شویو محدودیتونو سره سره د احصایې ملي اداره وایي په افغانستان کې د 6 په لومړیو 6 میاشتو کې د فقر کچه 6% کمه سوې ده. د دې ادارې د شمیرو له مخې له پسرلي راهیسې چې پکې د فقر کچه 53% وه، د اوړي تر پایه پورې دا 48% ته راټیټه سوه. د ادارې دا هم ویلي چې د فقر له کمېدو سره سره د بیکاري کچه هم راټیټه سوې ده. امید ظهیر ملک په دې اړه راپور راکوي.
که څه هم کورونا ویروس ډیری هیوادونه له اقتصادي اړخه هم ځپلي، خو د افغانستان د احصایي ملي اداره وایي د دې هیواد اقتصادي وضعیت تیر ته په کتو ښه شوی دی. د ادارې د دوشنبه په ورځ د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خپلې څېړنې له خلکو سره شریکې کړې. دا څېړنه د نړیوال بانک، یونیسف او د خوراک او کرنې نړیوال سازمان په تخنیکي مرسته د افغانستان په 30 ولایتونو کې د 130 تنو څخه د مرکو پر بنسټ چمتو شوې ده. د دې څېړنې پر بنسټ په افغانستان کې فقر، بیکاري، د ماشومانو درانه کارونه کم شوي او د ځوانانو او ډېرو عمر لرونکو د سواد کچه هم زیاته شوې ده. د افغانستان د معلوماتو او ملي احصایي ادارې رئیس احمد جاوید رسولي په کابل کې خبریالانو ته وویل کورونا وایرس صنعتي هیوادونو ته زیات زیان رسولی، خو دا چې افغانستان صنعتي هیواد نه دی له دې کبله ډېر زیان هم نه دی لیدلی.
ما اگر اینطور مقایسه بکنیم که آیا ما بسیار صنعتی هستیم یا زراعتی؟
که موږ دا سپرتله کړو چې ډیر صنعتی یو یا هم کرنیز، نو د هغو شمیرو له مخې چې موږ یې لرو خو ډیر کار او عواید مو په کرنې پورې تړلي. پس هغه مهال چې کرونا وه کرنیز سکتور زیان دی لیدلی او په عادي ډول مخته تللی. دا ښیي چې موږ له نورو هیوادونو سره ډېر توپیر لرو.
د
افغانستان د احصایي ادارې د شمیرو له مخې د تلې تر میاشت پورې چې په دې هیواد کې د کورونا خپرېدا ډېره وه، د فقر کچه 6% راکمه شوې ده. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د فقر کچه په دې موده کې له 35 څخه 40% ته راکمه شوې ده. دا شمیرې ښیي چې په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان اقتصادي وده مخ په ښه کېدو ده. مسئولان وایي په 1386 کال کې خلکو هر میاشت ته نږدې 1,200 افغانیو په ارزښت توکي رانیول، خو څه کال بیا دا شمیره نږدې 2 برابره شوي او 2,200 افغانیو ته رسېدلې ده. دا هغو شمیرو له مخې چې د ادارې خپرې کړې، روان کال د بیکارۍ کچه هم له 40% څخه 30% ته راټیټه شوې ده. د افغانستان د احصایي ملي ادارې مرستیال حسیب الله موحد وایي د خلکو خوراکي خوندیتوب هم ښه شوی دی.
په ملي کچه له 1995 کال څخه تر 1999 کال پورې خوراکي خوندیتوب له 40% 30% ته راټیټ شوی دی.
خو اقتصادي کارپوه شعیب رحیم بیا په دې اند دی چې افغانستان د کورونا وایروس د سختې څپې پر مهال اقتصادي وده نه ده کړې او د احصایي ملي ادارې شمیرې د قناعت وړ نه دي.
اقتصادي رشد سلنه راټیټه شي فعالیتونه ورسره کمیږي، چې کله اقتصادي فعالیتونه راکم شي نو ورسره بیکاري بېوزلي او د خلکو عواید راغورځېږي.
له دې وړاندې د افغانستان ډېری هغو ادارو چې د عوایدو سرچینې بلل کېږي ویلي وو چې د کورونا وبا له کبله یې عواید کم شوي دي، هغه څه چې د احصایې ملي ادارې له شمېرو سره ټکر ښیي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. او که د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي راډیو خبرونه پر ویب سایټ هم په ژوندۍ بڼه او همې تکرار اوریدلی سي او خبرونه راپورونه مولوستلی سي په تمه د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. لویدیځو رسنیو د افغانستان پر وضعیت ځینې مقالې او تبصرې لیکلې دي. خر ټکی صفي الله ستانکزی اوروي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو او فعالیتونو په زیاتېدو یوه مقاله لیکلې ده. مقاله په دې سرلیک پیل شوې چې پر افغانستان تر بریدونو دوه لسیزې وروسته امریکا د وتلو لپاره په بیړه کې ده، خو طالبان مخ په وړاندې روان دي. د امریکا متحده ایالتونو او طالبانو د فبروري په 19 په دوحه کې یو تړون وکړ چې له مخې تر را روان پسرلي د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو ژمنه وشوه. طالبان ویلي امریکا د دغه تړون په اساس ژمنه ده چې د دوی په اهدافو به بریدونه نه کوي، چې په بدل کې به طالب وسلوال هم بهرنی پوجان هدف نه ګرځوي. لاس انجلس ټایمز لیکلي لکه چې امریکا له طالبانو سره تړون لاسلیک کړی، خپل ټول پوځي عملیات یې درولي او دې کار اروپا کو ته لار هواره کړي چې د افغان حکومتي عسکرو پر ضد بریدونه زیات کړي. په مقاله کې راغلي سره له دې چې د امریکا جنگي الوتکې د افغان ځواکونو په ملاتړ د طالبانو پر ضد ځینې بیړني هوایي بریدونه کوي، خو د امریکا او د نور متحدینو له اډو پوځیان خپلو کورونو ته د ستنېدو تابع نیسي. تمه ده د جنوري تر 15 په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته راکته شي. د افغانستان حکومت او د امریکا نور متحدینو له هغې ډلې ناټو په وار وار په دې وروستیو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وختي وتلو اندېښنه ښودلې. ان تر دې چې د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ تېره اونۍ د افغانستان په اړه د دغه سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل ناټو په افغانستان کې خپل ماموریت جاري ساتي او د ترهګرۍ پر ضد د افغان ځواکونو ملاتړ ته ژمنه ده. Stars and Stripes ورسپانی د امریکا د هوایي ځواکونو یو افسر ته د هوایي ځواکونو د یو تر ټولو عالی پوځي مډال د ورکړې په اړه مقاله لیکلې. د ورسپانی په لیکنه د امریکایي پوځي دلګي مشر الکسی جرمانوویچ دی چې په افغانستان کې د یو نیم سل امریکایي او افغان کمانډویانو ژوند ژغورلی دی. Stars and Stripes لیکلي الکسی 2018 کال د افغانستان په ختیز ولایت ننګرهار کې د امریکایي او افغان کمانډویانو تر عملیاتو وروسته لسیمه د یو نیم سل سرتیرو د ایسترو لپاره کامیاب هلې ځلې وکړې. هغه وخت افغان او امریکایي ځواکونو په ګډه په ننګرهار کې د داعش اسلامي دولت ډلې د هدفونو د لمنځه وړلو لپاره عملیات کول. د ورسپانې په لیکنه ډلګي مشر الکسی څو واره ځان په خطر کې واچو او توانید د مخالفینو په هدفونو باندې هوایي بریدونه همغږي کړي. د همداراز یو ټپي عسکر شاوخوا 100 متره په اوږو کړی او څو هلیکوپټر ته ورسوي. Stars and Stripes د امریکا د هوایي ځواک په حواله لیکلي چې تمه ده همدا پنځشنبه الکسی جرمانوویچ ته په قانون هوایي اډه کې د پاوز له غوره مډالونو یو ورکړل شي. د پاوز د عالی مډال چې د هوایي ځواک یو صلیب دی په وروستیو 20 کلونو کې د امریکا د هوایي ځواکونو یوازې 200 منصوبینو ګټلی دی.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب ویلي که امریکایي ځواکونه نه ببر له افغانستان خپل سرتیري وباسي، دا به د افغانستان د هوایي ځواک پر موثریت هم اغیز وکړي. حمدالله موهب دا څرګندونې تېره شنبه په بحرین کې د فرانسې له خبري اژانس سره په مرکه کې وکړې. په وروستیو کې امریکایي چارواکو ویلي چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 3500 څخه 2500 ته راکم سي، خو پرون ځینو امریکایي رسنیو راپور ورکړ چې کانګرس شاید د دې کار مخه ونیسي. سلام محمد صالح د افغانستان د هوایي ځواکونو له پخوانی عمومي قماندان جنرال عبدالوهاب وردک سره په دې اړه مرکه کړې. په پیل کې ترې پوښتلې چې په افغانستان کې ډېر نړیوال ځواکونه د افغانستان هوایي ځواک ته کله جدي پام وړوه.
د موږ قوای هوایي صفر و. قوای هوایي ته د توجه و نه کړه. 2009 کال پورې پاس د 2009 کال توجه ورته وکړه. آیسته آیسته تا 2012 و 2014 کالا پوری ری ری که توجه که پس دی 2014 زیاد توجه ورته که چه اوز دی مور قوای هوایی پا هلیکوپترو، ترانسپورتی هلیکوپترو، جنگی هلیکوپترو، ترانسپورتی تیارو او جنگی تیارو بانده مجهز دی.
اوسنی هوایی ځواک په افغانستان کې روانو چیلنجونو ته ځواب ویلی سي؟
دغه قوای هوایی چې اوس پیونده دغه کولی شي د داخلي دښمن د شورش د محو نابود کولو په خاطر باندې دی کولی شي. خو بعضی کمبوتات بعضی نواقصات ولی چې هغه زه بیا درته وایم چې کوم نواقصات ولی، لکن خارجي دفع کولو د خارجي حملو د خاطره یو سیستم دفاعی هوایی ته ضرورت دی چې متاسفانه بدبختانه سیستم دفاعی هوایی نشته. چه ها سیستم دفاعی هوایی در افغانستان در سرحدات و تمامیت ارضی استقلال و دشن آسمان دفاع کرده.
در هوایی دفاع سیستم کلر واضح کرده چه چه دول یو سیستم ده او چه کارو نکوی؟
سیستم دفاعی هوایی در دوی قوه و نجور شویده چه قوه جیت تایوی دی جیت دی قوه در واکت دافع واده قوه در واده بوده چه متاسفانه در دو یو مگنه بوده نه تایوی دی جیت رو نه قوه در واکت دافع واده رو نه واده رو آقا معبد دی آقا یو دیر مغرق و پیچیده سیستم دی یو غوطه وقت پکار دی بوده پیسی زیاد پکار دی تقریبا پدود شپا و آتم میلیارد دلار رو تا پکار دی چه آقا پا پکو ود رو باشی. اوس دغه داخلی جنگ دی داخلی دو غوار قایده و توریلیزم و دی دایش و دی نور مخالفین دی مه و نابود کرده دی پاره در قوای اوایی خده لکه یو چه نواقصات یه
دغو نیمګړتیاو او نواقصو ته بهرنیو ځواکونو ولی هغه وخت توجه نکړه.
بهرنیو قواو چې راغلي دي یعنی امریکا یې په لاس کې د ناتو د ارتلا غلی او هم غفلت وکړو او هم د دمو قوای هوایي ډېره پایستګي باندې او دی داسې پلان ګذاري کوه چې تر 2015 پورې باید موږ دی دغه قوای هوایي په پښو ودروو. د موږ داخلي کادرو متخصصینو هم دی هم غفلت کرده موگه هم غفلت کرده موگه هم سستی کرده خو اغا چه چه موگه دی تاوی اغا دی خپل پلان باندی رونو دی دسته و نشو چه پاوره در قوای هوایی چه پاوره تدابی خواهی که یو کمیسون پا در وزارت دفاع وزارت دفاع و دستر دویسید و در قوای هوایی نه یو کمیسون ورکه جور شوی وی دی سه پا تفاهم همانگی پا مختره و در بریف کار وی.
د افغانستان د هوایي ځواکونو په خوانی عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب وردګو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د هغه سیستم له ایجاد سره هوکړه کړې چې دغې ټولنې ته زمینه برابروي په نړۍ کې د بشري حقونو پر سرغړوونکو بندیزونه ولګوي. دغو وزیرانو چې په بروکسل کې پرون په دې اړه هوکړه وکړه ویلي دا انکشاف ثابتوي چې اروپایي ټولنې ته لا هم د بشري حقونو پیاوړتیا او خوندیتوب لومړیتوب لري. سلیم محمد سالی نور جزئیات راکوي.
د اروپایي ټولنې شورا پر دغه سیستم یا میکانیزم د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر موافقې وروسته په یوه اعلامیه کې وویل دا سیستم اروپایي ټولنې ته زمینه برابروي هغه اشخاص شرکتونه د دولتي او غیر دولتي عاملانو په ګډون نورې ادارې چې د جدي بشري حقونو د سرغړونو مسؤل وګڼل سي په دغو سرغړونو کې شکیل وي یا هم ورسره ارتباط ولري په نښه کړي دا که دا سرغړونې په هر ځای کې سوي وي. دغه نوی میکانیزم چې له بشري حقونو د سرغړونکو د شتمنیو کنګل کېدل او د ویزو بندیز هم پکې شامل دی د دسمبر پر 10 د بشري حقونو د ورځې په مناسبت رسمان د تطبیق وړ دی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسي لوی استازي جوزف بورل پرون په بروکسل کې پر نوی میکانیزم تر موافقې وروسته وویل
ښه خبر دا دی چې موږ د اروپایي ټولنې د بشري حقونو د بندیزونو نړیوال نظام تایید کړ. دقیقا کال مخکې مو پر دغه سیستم سلا کړې وه، کال وروسته مو دا دی تایید کړ. دا یوه تاریخي موافقه او د خپل ډول له مخې لومړی حق ده. فکر کوم چې اروپایي اتحادیې ته به اجازه ورکړي چې په نړۍ کې د بشري حقونو جدي سرغړونې او تخته یې په نښه کړي او دا هره قضیه جلا جلا نه څېړي چې پر هر یوې بی پای بحثونه وشي.
د اروپایي ټولنې هغو چارواکو چې له دې موضوع خبر دي ازادي راډیو ته ویلي چې سمدلاسه به پر اشخاصو یا هم شرکتونو بندیزونه نه لګول کیږي، بلکې د 2021 کال له لومړیو به تا تور لیست ته د نمونو ورزیاتول پیل سي. دغه مجازاتونکي اقدامات د ډلې ایزو وژنو، د بشريت پر ضد جرمونو، له بشري حقوقو د جدي سرغړونو او یا هم تخطي لکه شکنجه، غلامي، له عدالت هاخوا قتلونو او په خپل سري ډول د خلکو د نیولو په څیر اعمالو ته په پام کې نیول سوي دي. د اروپایي ټولنې دغه میکانیزم به پر ځینو هیوادونو له مخکې د لګول سویو بندیزونو ځای ونه نیسي، لکه په سوریا، بیلاروس او وینزویلا کې چې له بشري حقونو د سرغړونې په تړاو له مخکې ځینې بندیزونه لګول سوي دي.
د بلخ د والی ویاند ویل انسان تشتونکو د یو نه کلن ماشوم د خلاصون لپاره ځانګړي ډلې ګمارل سوي دي. نږدې 40 ورځې کېږي چې دغه ماشوم په بلخ کې د انسان تشتونکو په منګولو کې دی او د خوشی کېدو په بدل کې د یو نیم میلیون ډالر غوښتنه سوي ده. ښاغلی فرهاد وایي چې کشفي او استخباراتي ډلو تر اوسه پر 50 مشکوکو ساحو عملیات کړي دي خو بریالي نه وو. له بلخ څخه په یو بل خبر کې ویل سوي چې تیر ماښام په مزار شریف کې درې پرله پسې چاودنې سوي دي، خو دغه چاودنې په نهمې ناحیه کې سوي دي خو ځاني او مالي زیان نه لري. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د سالنګونو لار به تر چهارشنبه د لویو یا ټیلري موټرو پر مخ تړلې وي. د دغه وزارت ویان مرستیال اشرف حقشناس ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه په شمالي سالنګ کې د واورې اورېدو له کبله کړې ده. په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال محمد الیاس تایی د مور په ګډون تر سلو زیاتې مېرمنې نن په یوه غونډه کې د سولې غوښتنه کوي. یو ایرانی چارواکی هغه ګنګوسې رد کړې چې ګواکې د ایران رهبر آیت الله علی خامنه ای د سخت ناروغ وي. مهدی فضایلی چې پر ټولنیزو شبکو د ایران د رهبر د کارونو د خبرولو او تبلیغ مسولیت لري پرون په یو ټویټ کې دا خبره وکړه. د رومانیا لویدیځ پلوه صدر اعظم لودویک اوربان وروسته له هغه استعفا وکړه چې لیبرال ملي ګوند په پارلماني ټاکنو کې دوه هم سو. او یو روسی سړی چې د بیتکوین پرون د مجازي پیسو د لوی غلا په قضیه کې د امریکا متحده ایالاتونو ته مطلوب دی، د فرانسې د یوې محکمې لخوا د پیسو مینځلو په تور په 50 کلونو باندې محکوم سو. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي، پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم، کیدې شي په سر کې نوم راته وایس؟
وعلیکم السلام. ولنا عمران مې د نوم او کابل سیدن کای کابل ځګرنبای کې لبنیات فروشي لرم.
ډیر ښه. لبنیات فروشي یعنی هدف دې شیدې، مستې، چاکا او د ټول شیان؟
بله، و هم دا شیدې، مستې او پنیر دا کوچنوم ته مکمل لبنیات.
دا راته وایي چې دغه شیان لکه ما راوړی ته
دا نو همدلته پاګرامې ولسوال نه او دا د سات ملینه کورونو دی په سند ته کورونو مالونه ساتي په مخونه راوړم.
تاسو خپل مالونه نه ساتي کور؟
نه ولا خپل مالونه نه، دغه مشکل ده نو مال ساتلم فارمونه دي څنګه سره.
په ورځ کې څونه لبنیات خرڅوي په ټوله کې؟ یعنی 2 کیلو مستې او 2 کیلو شیدي خرڅوي.
شیدي او مستې دواړه او اتیا کیلو، نوی کیلو، دا هسی کی اویا کیلو.
دا کم تو کی چی تاسی ویلی چی دا خلکونه اخلی، اگا خلکونه چی اخلی تاسی پدی بندی داده یستی چی هاگوی سیهی شه تاسی تدرکی، یعنی پدی حساس وقت که هاگوی با پاکوال مراد کی؟
یار انشالله او زکه سکورونه دی خو این ماشینونه لری ورته او بیخیانه پاک ستره کار دا او دا تو کورونه دی غسی مون خپلوان مون کیږي او بیخیانه 100% اطمینانی پاک شاند واقعیت سره زکه هغه اوس مجبور دی خپلم ځان وساتینو د سیمارز رغله شهر څوک نسی هغه خپل ځان لدار ماتمان پاکواله راولی کی ساتوم نه ګورینو.
په خوابم تاسو پم دغه لو یو لوخ کی شې دی ګرمولې و سیم ګرموي څه تو پیر راغله دی
ایمنګ نو دلته دکان کې اوس شیدې نه ګرمو دلته مخ کوم ګرمولې چوشکولې اوس دلته خو نه چوشکوو بيخي بس راوړي تلوي یخچال کې دو او کور کې بس ما دیګونه دی کور کې خو به خیر او بیل او تاغ دورته منظم ځای مرته جوړ کړه خو به بيخي بیل پاک ستر کارونه.
ډیر زیات مننه.
خوشاله اوسې تاسو نو مننه.
دوستانو غسم ستاسی تو پیغمونه چی مشتم راسته ولیدی عزیز زبلایل زنزیر لیکی چی افغان دولت باید دیر دقیق اوسی ترزو چی طالبانو پا دوها که در پریکر لیک پر محل کریج منی عملی نکری باید یو طالب بندی هم خوشی نسید که چی در کار تیر ورکم و مثبت نتیجه اوار نکره سخی باتشا شاهین زازی در خوست ولایت زازی میدان ولسوالی تخلی کلی چی نور باید افغان حکومت هم طالبانو تا لج جدیت و شاییزه که نرمشت که ما پایلوار نکره نور آغا نورزی در هلمند لمش... مرکز لشکرگز خلی کلی چی یو و نیتیر اسو خلا برق نسته او خلک لستون زو سرام خمختی دوستانو دست از پیغامونه و در مجرد